داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډیر پرې باور دی چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام نشار کشش وو. دریم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاودیوس ویلي وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې یې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وي تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، دی یې زنداني کړ. دی په زندان کې پوی وساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او وی واش. دا سویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوې دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو، او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیری شي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیا ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یوه عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېتلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت، ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو دې ګرجنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ درد من آشنا شپیلی چه ستا یادونه سینه کې پنوا او زما جسم کې دینه نسره لمبا شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنښود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زماله پونه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریتیو سفر وکړ. راشه راشه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی شي. راسه راسه چه بیتا دا ټول ازمکه زخمی ښکاری.
لو سب دا شیر ما ته ډیر خوند راکو دی ولوستونکو په صفت، یعنی د هر بوټي لکه میسه لکه ورانګه شین رنگ والوت. په دې شیر کې شین رنگ اور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه. پیکاسو وای وای رنگونه لکه راتلون کې د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شیر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه، داسې فکر مو نه کوو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یو شعر یا د یوې کرښې نه
اصلاً زنده یو مانا وقت تلیسی. یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکي حساب، ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی کنه. نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور لته سو ور
یو مثال ورکو، د په دې خاطر ته موږ د موضوع لپاره روښانه شي. وایي چې هغه لار خو غږی لا هم په کوڅه کې اورېدل کیږي. دا یو جمله ده، ترته معلومه ده چې څوک لار چیرته لار. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک یې اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اوري. یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسېږه حرکت وکړه تخمانه درکړي یو شی تم دي کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل هسمه دا کېدی شي د ډېرې مینې په وجې څوک چې په چاپ څه ډېر غمجن کېږي، یو وخت د هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنی د دغه یوازې دغې جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه. مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې، فرضاً مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډېر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي.
یو خو مثلا موږ تاسو مطلب ته د لو خو راکنه د کلماتو یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ګټه ته نو واسو هم مثلا تاسو دغه هندي سب شاعري چې وګورئ د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي هغه تم ته غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغې له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه من غواړو چې ژوند د ورځنی پیښو سره هم عیار کو. دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې سران د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده ته لاړې یعنې هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان دی او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې نام شي
یعنې مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکي خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی په همدی چته لاړ شیر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلی دل غواړي مثلا پهله په شرطیا جمله باندې دی چته لاړ په کلماتو کې تر هر څه فیر ډیر تصویر دی تاسو شیر ټول تصویرونو ډک دی ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم یعنی کله چې وایو لاړی یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړی چې ته لاړی دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی ورل چې مونږه یو هغه ته ورته وایو یو استلال لرو چې زماني خط ورته وایو زمانی خط بس شهر چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بودا سو لاړ دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټیمونه دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم دا پته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي مونږ ډېر شاته لاړو تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوچو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کوره او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو بیا بېرته راغلو دغه وخت اغوس چې مونږ چیرته یو دغه هغه زماني کوم خط چې هغه مونږ ګډوډ کړو ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو ځینې وخت په راتلونکي
دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډېره دقیقه ده. هنر اصلا خطی زمان تر ډېره پورې نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چې ترې ایسته کوي چې وروسته پسې راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډېر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي دا زما هم دي ستاسو هم دي د بلم دي د بلم دي د بلم دي نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه لیکن که څوک به کلمه تصویري کولای شي نو لا تصویري نشي زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقۍ او د وزن تر اغلان دي هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه دلته بی رحمي حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وي کنه که څه هم روسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرې نه شود په دې بېرحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بېرحمه کړې مو؟
خو دا خو مطلب په دې کې ده چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهر ګورو مثلا کلم سیما که هغه د مرغۍ مثال چې ورکه، یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم، کنه اول یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې راوکسو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم، او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم، نو دا خو نورماله وینا سوله. که موږ دا غواړو هنري کړو، کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو، د دې لپاره موږ سنګولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو او داسې ظریفه ترکیبونه. داسې کولای شو چې ووایو چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي، او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سولوي یا موخي. ګورې دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی. که نه دلته مثلا کیدای شي د غم غبار د غم یو سمبول یې وګڼو. دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوسته. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب داره دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده، دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو د سمبولونو د لارې نه موږ خلکو ته وړاندې کړو. ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. او دا وګورئ مثلا ستړي څراغونه مثلا ته راغله. ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو، معمولا څراغ ته موږ روح ورکه، هغه ته موږ انساني صفات ورکه. نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه رسېد کېږي، ځکه خو ستړی کېږي که نه. ستړیا انساني صفات ده موږ دته ورکه. په استعاره کې هم مثلا شامل شول، لاړ په استعاره بازار شو دا ستړی څراغ، یعنی یو استعاره هم دلته رامنځته شوه. او بل ستړی څراغ په حقیقت کې هغه څراغ ده چې رڼا نوره تاته شوې ده ورو ورو هغه کوي. ژیړ باڼه یعنی دا په خپل یو ترکیب څو موږ قصدان رامنځته کړ. ژیړ باڼه هماغه پلوشي دی د څراغ چې لویږي، او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژیړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل مانا ده چې هغه نه د مرک هغه وروستۍ شېبې دي، او نور څراغ ستړی ده، نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي. مانا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده. خو موږ د دغې ته جملې یا د دغې احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که، د دې کار لپاره ته مجبور یم. د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي، موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنی خیال یعنی تصویر همدغه ده. تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده، یا رنګ ولې درکه مثلا والوت، یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو، نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو، تر څو موږ یو هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه دا خو ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله ناکله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه، د دې بی رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده، مینه د نفرت خپله د بی رحمه یعنی یو هغې ده چې رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښه رامنځته کېږي چې بشر نور هم دا اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده، یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زه منور خواته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده. زه یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده، بیا زه په کاڼو باندې غږ کوم. زه دغه غمونه چې ګزارونه راباندې کېږي، د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیه همداسې نه ده، هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې. ګورې یو شه راتېدل چې دا ته هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې دغه کړی، نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتلې، همدردي دې ورسره کړی، ډاکټر سره دې خواله کړي، آیا زما استاد درد یو نه ده؟ دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوزي، دغه فشار دغه درد دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي. دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده، اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي، د ده نصیب کاڼی والا ده، د همدلته پروت ده او دی به مخامي. دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه، زه هغه ډول ګزار کړم دی په دغه ډول. زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان دپاره چې هغه حسي کم قابل د لامس چې اورېدونکی ښه پرې پوه شي، مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند ته کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې او کاڼی ګورئ، هغه کاڼی مجبوره ګورئ، هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي، هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي. دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه سهارت ژوندی لامس کوي. دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي، یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بېرحمي وکړه.
مننه لو صاحب، د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ، یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلی دي، انجام لري، په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنګ خندا سما د کور زنجیر په کلاس کلاس وسرنګی کې، یو شپه مې تر خله پکې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سرا او سپین تنکی ګلونه نقاشی کړي. کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چېرته یوه څیز ته شونډې وروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهېږم ته به کله هم را نه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی، نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. لهو صاحب، د تشبیه په برخه کې په لنډو له تصور تشبیه،
او لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبيه په مرسته باندې باید تاسو شي او تشبيه هم باید یو څه نوي وي. تاسو مو باید کوشش وکړو چې کوز بیا هم مونږ دا په خوانه دي اته تیرو شاعرانو په څیر که بیا هم مثلا وایو چې مخته د ګل په څیر ده یا د ګلاب په څیر ده، دا تشبيه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنی خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی د موږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنی که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان نو هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو. یعنی دا
طبیعي خبره، یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري، کمال دا دی چې شاعر مړ څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي لاهو صاحب.
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم. کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي، یعنی ضدیت کنه یو ته بل سره. خو دا د هنر ښهوالی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خدا ظاهري معنا دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼاوي، دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي، که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه او که نه، دا یو ضد حالت ده. یعنی هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي.
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره پراخیږي، تصویر پراخی، ژبه پراخی، کنه یعنی ډیر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شعر کې لاهو سه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی، کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پریوتی په پښو کې پایزی شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري. په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روانې دي، دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر، خو په شعری منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي، که دی جسمن هم مخ ته روان وي، که شعری منطق یو څه واضح کړي لاوسه.
یو شی بل ده د مخکنۍ په هکله. مثلا ما یو تابلو ولیدله، یو نقاشي ده، هغه یو کس ته روان ده، ژمی ده، واورې دي، خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په خپله، خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده، دا خوابونه چې دي دا د پښو څوکې شاخواته دي، ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خو دده شا ده، دده تګ هسې ده. مطلب باندې مې پوه شو د بوټو سوکې دې خواته دي، د شا خواته دي او د شا ده روان ده مخامخ، خو د بوټو سوکې مخه مثلا زما خواته ده، اصلا دای باید دمو خواته راشی زکر دی بوتون دی خواته دی خطو که پون دی شاعت دی خودی دی شاعت خواته دی تا پخپلا یا پنقاشی که مثلا پا ترسیمی هنر که هم مثلا در شعر آقا که گی خود دلتا با اوراق رو دی شاعرانه منطق باقلا شاعرانه منطق زین وقت یعنی پخوا پا دی بانی دیر تنگار که دی چی باید دیو چه منطق پا که موجودی مانا دار کتاسو وای یا چی تا داسی شوندی دی سری دی لکا شوندی دی داسی دی لکا دا غاتول یا دی دی گل خود که یو منطق داو چی دی شوندو پوستوالای نروالای او سور رنگ دا دغه گل سرا دیر ورطوالای لری او بل ریده یو گل دی چی په تماس سره دی وږېږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږئ یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او احساس ده او د ماشوخې شونډې هم کېدی شي هم دومره نازک وي یعنی چې د ګوتې په تماس سره هلته د تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینو وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ واله دا دې ته منطق نشو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې ننوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی سو ځینې وخت موږ ته نوایوالی په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
په همدې برخه کې وبخښئ د شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی نوی شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایوه جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایوه جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي ګډ وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته اوس کړه نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېدی چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي چې هایلایټ شي چې یو سړی ښه وکړي مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باراني ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د څنګه د پاړو غږ یو سانګ د ماتې تو غږ یو شدید باران طوفان بربادونه پاڼې خوځوي دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ذکر راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دی یو تصویر یوه معنا باید وړاندې شي همداسې ولې لولته که ګډوډ نه شي ډېرو تصویرونو په منځ کې لاړ تېور کې شي او په پای کې پوه نه شي نو بالاخره دا شاعر څه غواړي چې کومه تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي نه موږ ځینې وخت هڅه داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یوه پوښتنه طرحه کوو جواب یې هم نه لیکو همداسې ځو که نه هغه لاړ وخوځېد دا څومره همدلته پرېږدو خو دا جملې ته که تاسو ظاهراً وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې په کې ځیر شي دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر ده شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه هم ورته طرحه کړل موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته پېلې ستاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار دا څه کیسه ده
دلته دا خبره خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي مثلا فکر نه کوي چې داسې نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوي په مجموع کې یو ځای کې نه کېدې شته چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه راشي نورم راشي نورم راشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخر کې بیا یو شی وي په اخر کې باید
ډېر ښه نه تا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر وو خو زمانه یې د مې مشکل دا اوسه ځکه چې شیخ خان سمې ځو ده نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژړې ما شو په پسې چې تل لې دا چې دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وسال تر سي د لای د لاوې سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست تر زی پیو رهبر باندې هم درځي کې یو شی کې یو دي کې یعنی د سی یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا کوه دا مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم دي چې واحد مفهوم یا یو طرح یو شی په تاخه کې دا کې چې مطلب مې راځوالې ده
او نه واضح ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دا موضوع نه یې رسېږي
د بیرته هم د شعر تر شو ده پیروته پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر و چشوي ونه شکول کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غونډه تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شعر د دې برخه کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه قصه باید وي خو پانی ونه خوځي دلته مام دسه له اوسه ستاسو تصویرونه دا سینې د لکه د هغه رسام رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بے نظم تیر شوی دی خو په همدې بے نظمی کې یو نظم پکې وی یعنی دا هم امغه یو والی هم داسې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنگونه دي چې یو سبک دا یو پخوانی همزورګر و په هالند یو هالنډ ده وانګو په نامه کې هغه کس څه کول هغه رنگ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنگ په کار وکنه نارنجي رنگ ترکیب د ژیړ او سور ده بنفش رنگ هم همدغه چې د آبي یا شین رنگ به سره سره یوځای کېږي هغه اوسنی نقاش چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنگ جوړوي بیا په فې مخپلې کاري اغه ژیر رنگ برخیسته د سره رنگ څنګه تکي خوده رنگونه څنګه خوده مونته مکسول نه یو ځای کول نه زده نه وستا سو کو تاسو سترګې زاوره ولې د سې ګټ ورخ کارې د داخل شي رنگونه بل څه کې خوده خو کله چې تاسو بلر شوي د رنگونو بخپل خو ځانونه ترکیب اول تاسو ته اغه رنگ لری نه غره رنگونه به تا مغه شي چې دا غوړو
دا تاسو دې شو مثال راکو الله سب په امده مثال کې تاسو په باور د سیم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوي کې چې دغه رنگ او دغه رنگ کبه سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خو نور هم ورزيات کې
بالکل خو اوس ګور نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کیږي د حرکتو په مرسته دی یو نسا په مفهوم پوهېدل هغه ته یو د نسا یو سواد هم غواړي ځکه د حرکت په پیژنې وروسته کولی شي د هغه د نسا البته هغه نساګانې چې د سمې مسلې هغه دي نه هغه نسا چې مثلا راځي همدغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي مکسي چاندې کمپوز چورته وي اوازونه چیرې دي په طبیعت کې نه طبیعت نه نو ځکه موسیقي د زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله ذکر ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده غږونه چیرته دي په طبیعت کې دي طبیعت کې څنګه پیدا شوي دا خدای کار ده بېرته خبره ځي خدای تمام کېږي یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي کوم غږ ته کوم غږ پروګو خلګي کوم دا انتخاب شاعر هم دا کار کوي موسم په نقاشي کې د رنگونو انتخاب ده اوس کما مثلا مخکې ویډیو کې تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنگ کو یا زرغون کو یا یو بل ډول کو یعنی یو تنوع هم پکې راوستي که چېرې دغه آسمان په همدې آبي رنگ به ته ښکارول لستونکي ته پاره معنا نه لري یا په شاعری کې هم کلمات دي کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنی په هغه یو شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بیخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره
له ښاغلي لاهو څخه مننه په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم شدی وي
چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا دنیا تے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا اگر دشت دنیا دا چه تیرے گنا بدے خب کن مکوی خدای را پیخ کرے دا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چن پوئی گنا چرخ فلک دا ستاوی گنا لوشه وار کرونا وار لوی گنا دنیا دے بات پشانے دا ستیرے گنا نادان عالم تا گورا چین پوئے گنا دنیا دے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چرخ و فلک دا ستاوے گنا لوشوار کڑونا وار لوئے گنا والخدایتا سابندگان سکوی لاره پرخدتا خلق ورنزان بچوی باویل پیدای نکه ارچه تزان شرموی گنای دیڑکڑه ده شرم دلی دا دنیا
یاد بات پشانے داس تیرے گنا نادا نالم تک اور اچھے نہ پوئے گنا دنیا دے چرخ و فلک داس تاوے گنا اونو شیوار کو